Radio.
السلام علیکم د سهار او بجی دی هله مندم چې آرامه او نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي. دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته راغلم. نن جمعه د 1393 لمریز کال د سنبلې 14مه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر له 15مې سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ناټول افغانستان سره په کلنی ډول له 5 میلیاردو زیاتو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د ناټو سرمنشي په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې د فوري حل غوښتنه هم کړې ده. د نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ناټو د ویلز په سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په کلنی ډول 5.1 میلیارد ډالر مرسته کوي. د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د ناټو عمومي منشي ته ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو د روان بحران له حل سره سم به د ملي وحدت حکومت جوړوي. او د ناټو عمومي منشي وایي چې که روسیا په اوکراین کې نور لاسوهنه وکړي نو نړیواله ټولنه باید پرې نور بندیزونه هم ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ناټو د ویلز په سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په کلنی ډول 5.1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. بسم الله محمدي چې د سرمشریزې د لومړۍ ورځې له بحث وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تازه مرستې ژمنه د دوی له توقع هم زیاته وه. ښاغلي محمدي ویل ناټو تر دې مخکې د 4.1 میلیارد ډالرو د مرستې وعده کړې وه، خو په دې سرمشریزه کې د امریکا جمهور رئیس د 1 میلیارد ډالرو اضافي مرستې ژمنه وکړه. د ناټو سرمنشي اندرس فوګراس موسن بیا وویل چې له افغانستان سره دا مرسته مشروطه ده او دا د لون به د مصارفو څارنه کوي. د نوموړي په خبره ناټو غواړي چې افغان حکومت د دې مرستو په لګښت کې شفافیت وښيي. د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د ناټو عمومنشي ته ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو د روان بحران له حل سره سم به د ملي یووالي حکومت جوړوي. اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله د انګلستان په ویلز ښار کې د ناټو سرمشریزې ته په استول شوي پیغام کې لیکلي وو چې د ټولو اړخونو په ګډون پر یو سیاسي نظر باور لري او د ملي وحدت حکومت به جوړ کړي. د ناټو عمومنشي اندرس فوګراس موسن وویل چې د دوی پیغام د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو ته رسیدلی دی. د سویډن یو پوهنتون د 5 میرمنو په ګډون د افغانستان د ښوونکو د روزنې ګڼ شمېر استادان روزي. د دې پروګرام له مخې به په نږدې راتلونکي کې 40 نارینه او 15 ښځینه استادان د سویډن کارستاد پوهنتون ته د ښوونې د ښوونکو د روزنې په برخه کې د ماسترۍ د زده کړو په مقصد واستول شي. د پوهنې وزارت تخنیکي سلاحکار امیر محمد منصوري د دې پروګرام په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
تقریبا یو دو هفته که پاتې کیږي دا تیزیس لیکي او د خپل تیزیس دفاع کوي. کله چې تیزیس دفاع ختم شو بیا بیرته راځي وطن ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا ښوونکي د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د پروګرام ته معرفي شوي دي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګراس موسن وایي چې که روسیه په اوکراین کې نور لاسوهنه وکړي نو نړیواله ټولنه باید نور کلک بندیزونه هم پرې ولګوي. راسموسن چې پرون د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو سره د کتنې وروسته په ویلز کې د ناټو په سرمشریزه کې وینا کوله ویل چې د اوربن په اړه د روسیې مخکنی بیان په اوکراین کې دوامداره بې ثباتۍ د راوستلو لپاره په سترګو کې د خاورو شیندلو. یوروشینکو پروشنکو له راسموسن سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې روسیې د اوکراین ثبات په بې رحمۍ سره زیانمن کړی دی. ناټو په خپله پرونۍ غونډه کې د اوکراین د پوځي ځواک د پیاوړتیا لپاره د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت د مرستې د 4 صندوقونو د جوړېدو اعلان هم وکړ. راسموسن ویل دا مالي وچه به له کیف سره د لوجستیک د سایبر یا انټرنیټي دفاع د ټپي شو پوځیانو او همداراز د قوماندې ادارې او د مخابرې د اړیکو په پیاوړه کولو کې مرسته وکړي. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې ډلې د عراق د پایتخت بغداد په نږدې 50 کیلومتره واټن کې د یوې سنی قبیلې پنځوس غړي تختولي دي. د کرکوک ولایت د تل علي کلی اوسیدونکي وایي چې د داعش ډلې وسلوالو دا کسان په لاریو کې واچول او وی تختول. د کلیوالو د داعش بیرغ ته اور اچولی خو په بله ورځ د داعش وسلوال کلي ته ورپسې ورغلي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش وسلوال چې د عراق د شمال د پراخو سیمو یې ولکه ټینګه کړې خلک په ډیلیز ډول وشني تختوي، بلکې د بشري حقونو د څارنې ټولنه وایي چې د ډلې تیره جون میاشت کې تکرید خار له نیولو وروسته لږ تر لږه پنځه سوه شپېته کسان وژلي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان د یو نوي رپورټ له مخې په نړۍ کې په هرو څلوېښتو ثانیو کې یو انسان انتحار یا ځان وژنه کوي. د انتحار د مخنیوي په اړه په خپل لومړني رپورټ کې چې د پرون خپور شوی دی له ټولې نړۍ څخه د نړۍ روغتیایي پروګرام غوښتنه کړې چې د تیرو لسو کلونو د ځان وژنې موارد وڅېړي. د څېړنې له مخې هر کال نږدې 800 زره انسانان ځان وژنه کوي چې زیات موارد یې په 70 کلونو او له هغو هم په لوړو عمرونو کې لیدل کېږي. څېړنه زیاتوي چې په سلو کې 50 خلک چې ځان وژنه کوي له هغو هیوادونو څخه دي چې ټیټ یا منځنۍ کچه عواید لري. WHO وایي ځان وژنه یو عمده ټولنیزه ستونزه ده چې اکثرا د یو تابو یا ممنوع حقیقت په توګه ورته کتل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې وایي چې د ځان وژنې په کمولو کې پر نورو وسلو او زهري موادو د محدودیت لګولو مهمه ونډه ترسره کیږي. د WHO رپورټ زیاتوي چې د ځان وژنې په کمولو کې د ملي ستراتیژۍ جوړول اغیزمن رول لري. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د برتانیا په ویلز کې د ناټو سرمشري زه دوام لري. په خپل پرونی لومړنۍ غونډه کې د افغانستان پړه د خبرو ترڅنګ له افغانستان سره په کلنی ډول ناټو د 5.1 میلیارد ډالرو د مرستې اعلان وکړ.
په غونډه کې چې کوم بحث شوی دی او کومه ژمنه چې له افغانستان سره شوی ده هغوی نه دی راضي دي او هغه د افغان حکومت له توقعاتو پورته و.
پروانه خبرونه کې دا هم لري چې د ولسی جرګې او غړي د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغانستان په خوره د پاکستان د حملو د مخنیوي په خاطر د لاسلیکونو یو لیک برابر کړی دی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د غرض دا هم اوري چې د تمه ده چې د ناټو د غړي هیوادونو مشران نن په خپل غونډه کې په ختیځ اروپا کې د روسیې د احتمالي خطرونو په وړاندې دفاعي تدابیرو یو پلان تصویب کړي. د خبرونه په دوام کې به اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته نوې کوچ یا روزون کې ټاکل شوی دی.
یو بل نړیوال روزون ته چې اندې مولو نیږي او د برتانیې اوسیدونکی را هغه د دم ته وګمارو او رسمه مطبوعات ته مریږي.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د ناټو عمومي منشي د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو د بهرن د سمدستي حل غوښتنه کوي. اندرس فوګ راسموسن که څه هم ویل چې د ولسمشرې دواړو کاندیدانو د ته په خپلو پیغامونو کې د دې بهرن د حل ژمنه کړې خو د خبرداري ورکوي چې دا بهرن باید حل او د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي څو نړیوال ځواکونه د روان کال په پای کې د افغان پوځ د روزنې ماموریت ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لنجې سیوری په ویلز کې د ناټو د سرمشریزې پر بحثونو هم خپور و. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د پنجشنبې په ورځ د سرمشریزې له پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې وخت کم دی او د انتخاباتو لنجه باید حل شي څو نوی ولسمشر له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي او په نتیجه کې نړیوال ځواکونه د روان کال له پای ته رسېدو وروسته په افغانستان کې پاتې شي. خغلی راسموسن د ولسمشرۍ پر کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله غږ وکړ چې د انتخاباتو د نتایجو پر سر لنجه سمدستي حل کړي څو له 2015 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پاتې کېدو ته لار هواره شي. راسموسن وویل چې دواړو کاندیدانو دته د ګډ کار ډاډ ورکړی.
I can confirm that we received a message from the two.
زه تاییدوم چې موږ د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو څخه پیغامونه ترلاسه کړی چې خی دوی به تر خپل وسی هڅه وکړي چې یو سیاسي توافق ته ورسیږي او کدا کار وشي موږ به یې ته درکلی وکړو. افغانستان ته د انتخاباتو د بهیر داسې یو چټک حل په کار دی چې نتیجه یې د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي. ناتو په پام کې لري چې د روان کال په پای کې د خپلو محاربوي ځواکونو لیستل وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام ورکړي، خو دا کار د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک پرته امکان نه لري. احمد زی او عبدالله دواړو ژمنه کړې چې وخت د رسیدو په صورت کې به دا تړون لاسلیک کړي. د ناتو عمومي منشي افغانستان ته چې دفاع وزیر بسم الله محمدی په دې غونډه کې استازیتوب کاوه، یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که امنیتی تړون لاسلیک نشي د ناتو ماموریت به دوام ونه کړي. ولسمشر حامد کرزی مخکې ویلي و چې د ناتو په دې سرمشریزه کې به نوی ولسمشر ګډون کوي، خو دا لنجه حل نه شوه او د افغانستان په استازیتوب د حکومت له پریکړې سره سم دې غونډې ته دفاع وزیر بسم الله محمدی واستول شو.
و امرودل چې د ناتو عمومي منشي د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د بحران د سمدستي حل غوښتنه وکړه. په ویلس کې د ناتو سرمشر کې پرون د لومړی ورځې په باسنو کې د افغانستان موضوع په سر کې و. اندرس فوګ راسموسن ویل چې وخت کم دی او د افغانستان د انتخاباتو لانجه هم باید حل شي او څونوې ولسمشر له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي او په نتیجه کې نړیوال ځواکونه د روان کال پای تر رسیدو وروسته وکول شي چې په افغانستان کې پاتې شي. د افغان ځواکونو دروسن لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام یو بل مهمه موضوع چې د ناتو عمومشي د ناتو د سرمشري په پای کې په خپل خبري غونډه کې اشاره ورته وکړه. رسموسن ویل چې نړیوال ټولنه به د افغان ځواکونو دروسن یو تجهیز لپاره په کال کې 4.1 میلیارد ډالر مرسته کوي، خو د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی د مرسته تر دې هم لوړه بولي. احمد تکل په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادي راډیو د کابل د دفتر مشر حمید مومن سره چې د انګلستان د ویلس خار په نیوپورت کې د ناتو غونډې ته تللې مرکه کړې. حمید مومن د مرکه په پیل کې د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګاس موسن د مرستو د ژمنو یادونه وکړه.
د ناتو د سرمشري په پای کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګاس موسن یو خبري غونډې ته راڅرګند شو. یوازې دوی د دې ته اشاره وکړه چې د مرستو کومه ژمنه چې د شیکاګو په غونډه کې شوې ده چې هغه 4.1 میلیارد ډالر ده، دوی هغه ته ژمن دي او هغه مرستو ته دوام ورکوي. خو له دې غونډې نه وروسته د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی په یو جلا خبري غونډه کې راڅرګند شو. ده وویل چې په غونډه کې چې کوم بحث شوی دی او کومه ژمنه چې له افغانستان سره شوې ده هغوی نه دی راضي دي او هغه د افغان حکومت له توقعاتو پورته و. دلته د بسم الله محمدی په خبرو کې یو نوې مسله دا وه چې دوی په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اول شه د شیکاګو په سرمشریزه کې 4.1 میلیارد ډالر مرسته شوه ده، هغه سره 1 میلیارد ډالر نور اضافه شوه ده چې د بسم الله محمدی په خبرو اوس مهال ناتو له افغانستان سره د کلنې حساب سره 15.1 میلیارد ډالر مرسته شمنه ده.
دا ځل دا کلنې مرسته به همداسې به حساب د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي او که شرط شته پکې
د ناتو عمومي منشي له افغانستان سره چې کوم 4.1 میلیارد ډالر مرسته ده هغه مشروط دی بلل، هغه مشروط په دې بلل چې افغان حکومت چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره کوم مرسته د نړیوالو ټولنو له خوا ترلاسه کوي په هغه کې باید شفافیت موجود وي، هغه باید د فساد ښکار نشي او دې غوړي چې په هغه باندې یو ډول نظارت ولري. نو دغه د ځل هم چې دې دا کومه شمنه چې بیرته تکرار کړه ده په هغه کې دغه خپل شرایط یې خېده چې هغه د شفافیت په برخه کې دي.
دغه 4.1 میلیارد یا د افغانستان د دفاع د وزیر په وینا 15.1 میلیارد ډالر چې په پام کې د پکال کې باندې افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې لپاره د نړیوالې ټولنې له خوا ورکول کیږي، دا به د کوم شمیر امنیتي ځواک لپاره ورکول کیږي؟ ځکه چې د شمیر په اړه هم تر اوسه پورې یو مشخص توافق نه دی شوی.
تکلیف په دې په بابت د ناتو د غړو هیوادونو لخوا کوم ځانګړی وړاندیز نه دی مطرح شوی. د اوس لپاره دی دا مونږ چې افغانستان برنیم لکه امنیتي ځواکونو ته اړتیا لري چې دوی توانېدلی دي د مخالفینو حمله او په افغانستان کې د امنیت پر ټینګښت په برخه کې مثبت رول ولوبوي. دا کومه مرسته چې ځانګړې شوې ده دا به هم دغه امنیتي ځواکونو ته ورکول کېږي. د افغان حکومت یو اساسي ټینګار هم دا دی چې دوی هم د کشمیر امنیتي ځواکونو ته اړتیا لري سو کول شي د یوې خوا کورنۍ ځواکونه چې پیښیږي د هغو په وړاندې مبارزه وکول شي او په سیمه کې هم د ځواک یو انډول رامنځته کړی شي چې وکول شي کله کله د بهرنیو د ګاونډیو هیوادونو لخوا کوم لاسوهنې چې کېږي هغه ته هم دوی ځواب ورکول شي.
ناتو له افغانستان سره ژمنه کړې چې په کرین ډول به افغانستان ته په مختلف برخو کې د مرستې په خاطر 15.1 میلیارد ډالر ورکوي. په دې اړه مو زموږ د همکار حمید مومن څرګندونې وریده چې په ویلس کې د ناتو سرمشریزه لنزدې ساري.
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
و بچې او پنځله ستقیدی د مهمو خبرونو لنډې سوورای. د افغانستان د دفاع وزیر وای ناټو د ویلس په سر مشرزه کې پرون ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په کلنی ډول 15.1 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ولسمشرې دواړو کاندیدانو د ناټو سرمنشي ته ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو دروان بحران له حل سره سم به د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. د سویډن یو پوهنتون د 15 میرمنو په ګډون د افغانستان د ښوونکو د روزنې ګڼ شمېر استادان روزي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن وایي چې که روسیا په اوکراین کې نوره لاسوهنه وکړي نو نړیواله ټولنه باید نور کلک بندیزونه هم پرې ولګوي. او د ریپورټونو لمخې د اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې ډلې د عراق د پایتخت بغداد په نږدې 50 کیلومترۍ کې د یو سنی قبیلې 50 غړي تښتولې دي. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر حالاتو تبصرې خبرې کړي. احمد شیبر ورسپانو ته کتنه لري.
د افغانستان شزی یوازې م پرېږدي دا د ایو ابزرور خبرونې د خبرې کړي مقالې سر لیک دی. د مقاله لیکوال هیدر بار لیکي ناټو او غړي هیوادونه د اوس لپاره کولای شي چې په افغانستان کې د شوزو د وضعیت تشوالي لپاره ګامونه واخلي. لیکوال لیکي د افغانستان د شوزو مؤسسو د هڅې مطرح کړي او په ډاګه کړي دي چې په دغو کې یو دادی چې د افغانستان پر حکومت فشار زیات شي څو افغان شوزو ته سمه زمینه برابر کړي چې د هیواد په ټولو راتلونکو بحثونو کې ګډون وکړي. بل وړاندیز د شوزو د حمایت لپاره د رښتینیو ګامونو اخیستل دي. د افغانستان د شوزو مؤسسو دا وړاندیز هم کړی دی چې باید دا ډاډ ترلاسه شي چې په امنیتي ځواکونو کې ښځې ونډه ولري. هیدر بار وړاندې لیکي د ناټو هیوادونه په راتلونکي کې د افغان ښځو د حقونو د ساتنې نظارت کولی شي په تیره بیا چې د سیاسي فشارونو له کبله د حقونو له خطر سره مخامخ وي. لیکوال بیا لیکي چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه په ځانګړي ډول د ناټو غړي داسې باور لري چې دوی د خپلو پوځیانو د وینو د تویدو او د پیسو د لګیدو په بدل کې د افغان ښځو د حقونو ساتنه کوله. نو په داسې وخت کې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړ شي له خپل نفوذ په دې برخه کې استفاده وکړي او د هڅې زیاتې کړي. هیدر بار بیا څرګندوي چې تر ټولو بده شیبه به هغه وي چې افغان ښځې یوازې پریښودل شي. د لویدیز ویبل خبرونه فارن پالیسی بیا د افغانستان د قانونو د نوي قانون مسله څېړلې ده او پوښتنه کوي چې دا قانون به مافیایي ډلو ټپلو ته ګټه ورسوي. په دې مقاله کې ولول چې ورسله کلونو ځنډه د افغانستان پارلمان اخر د قانون روان کال تصویب کړ. ولسمشر کرزی دا قانون د اگست په میاشت کې لاسلیک کړ. فارن پالیسی د څېړونکو په وینا وایي چې په دې قانون کې د ساتنې هلو ځلو ته پاملرنه نه ده شوې. نو دا بیرشته چې وسلوالی ډلې او ځواکمن کسان د معدنونو سکتور ته لاره وکړي او دولت تهدید کړي. د مقالې لمخې د افغانستان د مزک پیژندونکو د امریکایانو او د هغو جالوجستانو څېړنې چې د شوروي اتحاد په وخت کې کړې وې دا معلومه کړې ده چې په افغانستان کې د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې شته او د سرو زرو، سپینو زرو، مس، اوسپنې او یو شمېر نادره فلزاتو ارزښت په دغه هیواد کې 1 تریلیون ډالرو ته رسیږي. فارن پالیسی د افغانستان د حکومت د وی سرچینې په وینا خبر ورکوي چې د معدنونو په برخه کې د تړونونو پټولو ته اندېښنه لري. خبرونه د معدنونو په برخه کې د لویدیز دی وسیرونکو په وینا لیکي چې د تړونونو د هغوی د چشتنانو او د دعوت طلبي د میکانیزم په برخه کې د سیمې خلکو شکایتونه کړې دي چې په کار وو د خلکو د شکایت مسله هم په قانون کې ځای شوی وای او که چیرته د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان د شته ګواښونو د مخنیوي په برخه کې جدي وي نو باید دا هڅه وکړي.
دا ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغانستان په خوره د پاکستان د حملو د مخنیوي په خاطر لیک برابر کړی دی. د ولسي جرګې غړي بکتاش سیاوش د پنځشنبه پورې په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په دې لیک کې د 2000 څخه د ډیرو هیوادوالو لاسلیکونه راټول کړي او له ملګرو ملتونو غواړي غوښتي چې په پاکستان فشار راوړي ترڅو په افغانستان کې له حملو لاس واخلي. په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مرستیال شمنه وکړه چې د افغانانو دا غوښتنه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د افغانستان په خاوره د پاکستان د راکټي حملو د خبرګونونو په لړ کې دا ځل د افغانستان د ولسی جرګې وغړي د خلکو له لاسلیکونو ډاکي او اعتراض لیک ملګرو ملتونو ته ولېږو چې په دې اړه اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي بکتاش سیاوش په کابل کې د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل پاکستان تل د افغانستان له ګډوډ حالات څخه استفاده کړي او همدې هدف ته د رسیدو لپاره یو ځل بیا د افغانستان په خاوره حمله ډېرې کړي دي. ښاغلی سیاوش ویل دې حمله د خلکو اندېښنې او احساسات راپارولي او له همدې عمله دوی له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې حمله د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
موږ د دې اعتراض لیک لاسلیکونکي په دې باور یو چې داسې جنایتکارانه عمل باید له نړیوال غبرګون سره مخامخ شي. موږ د ملګرو ملتونو د سازمان د مشر د امنیت شورا او په کابل کې د دې سازمان له دفتر څخه د دې ظلم د ختمېدو او د پاکستان ښکاره بریدونو د ژر پای ته رسېدو غوښتونکي یو.
په همدې ډول ښاغلی سیاوش ویل پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان لپاره خنیت نه دی درلودلی، خو دا چې له 2012 کال وروسته د هیواد د افغانستان په خاوره راکټي حملې ډېرې کړي نو باید ملګری ملتونه د پاکستان د دې ناوړه عمل مخنیوي وکړي. د کونړ ولایت چارواکي وایي ګاونډي هیواد پاکستان په تیرو څو کلونو کې په زرهاو راکټونه دې ولایت ته راتوغولي چې ډېر ځله د ځاني تلفاتو سربېره مالي زیانونه یې هم خلکو ته اړولي دي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د خلکو د دې اعتراض لیک په لیدو ژمنه وکړه چې د افغانانو دا شکایت به د ملګرو ملتونو تر امنیت شورا ورسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د دفتر مرستیال نیکولا هایسوم د خط په ځواب کې وویل
موږ دا درک کوو چې دا د افغانستان لپاره یو غټه ستونزه ده او د امکان تر حده کوشش کوو چې دا موضوع له اړونده مقامات سره شریک کړو. زه به دا موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې یاد کړم ترڅنګ به له پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړم.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت څو ځله ویلي چې دوی د پاکستان سره دا موضوع ډیر ځله یاد کړي، خو پاکستان کله هم د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې. د دې وزارت مرستیال عنایت الله نظری وایي افغانستان په تیرو څو کلونو کې د دې ستونزې د حل لپاره له ټولو ممکنه لارو استفاده کړې ده.
دولت افغانستان او نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان
د افغانستان دولت او د غیوات دفاعي او امنیتي ځواکونه د دې قضیې د حل لپاره له دوه اړخه کار کوي. یو سیاست د چې دولت په سیاسي لحاظ د غې د حل کېدو هڅه کوي او بل په نظامی برخه کې موږ له دې خوا ځواب ورکړی دی.
پاسخای داده شدن
د ولسی جرګې یو غړی په داس حال کې د لاسلیکونو او د خلکو د غوښتنو پر راټولولو او تر ملګرو ملتونو د هغې په لیږلو اقدام کوي چې د وزیرانو شورا د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو څخه غوښتنه کړي چې د پاکستان حملو ته په وخت ځواب ورکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نوې روزونکې د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې کرکټ بورډ ته ورمعرفي شو. تر دې مخکې د دې ټیم روزونکې کبیر خانو په دې حقله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شاهزاده مسعود نه معلومات غوښتي.
محترم وزیر صاحب، څو ورځې مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي کبیر خان له خپلې دندې استعفا ورکړه او د هغه په ځای بل روزونکي په پام کې نیول شوی و. په دې حقله معلومات راکړئ.
د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی حاجي صاحب کبیر خان تقریبا 15 کاله د ملي لوبډلې سره پاتې شو او د خپل کورنۍ مشکلاتو له وجې له دندې استعفا ورکړه، خو خوشبختانه د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په ډیر کم وخت کې وکولای شو چې یو بل نړیوال روزونکی چې اندی مولونیزی او د برتانیې اوسیدونکی دی هغه دغه دندې ته وګمارو او نن رسمه مطبوعات ته معرفي شو.
جناب وزیر صاحب، د کبیر خان د هڅو په نتیجه کې د کرکټ په ټیم کې څومره مثبت بدلونونه راغلي وو؟
بېل شک چې حاجي صاحب کبیر خان په داسې یو وخت کې د ټیم پر راغی چې په هغه وخت کې د موږ ټیم دومره مخکې نه و تللی. په درې ځلې دغه ټیم اوور کپ ته ووته، حتی تر دې چې 2015 نړیوال 500 ورځې لوبو ته دغه ټیم وایسته او په دغه اخره کې چې تاسو اورېدونکو ټول په جریان کې دي د زیمبابوې سره چې کومه موږ لوبه درلودلې په هغې کې د موږ ټیم بریا ته ورسوو. یعنی یقینا چې د کبیر خان پر اتاک سره د موږ ټیم ډېر په مخ باندې ولاړ.
دغه نوې روزونکې چې اوس معرفي شو مطمئن استئ چې دا به د هغه ځای ډک کړي؟
بېل شکه دغه روزونکې چې اندیمول نومېږي دا د نیوزیلند د ملي لوبډلې سره په 2008 کال کې کوچ پاتې شوی، همدارنګه د سکاټلند د ملي لوبډلې سره د 2005 نه تر 2008 کال د کوچ په حیث کار کړی دی. د کینیا د ملي لوبډلې سره د 2003 کال نړیوال جام کې هم پاتې شوی دی. د انګلستان د نسکرونو لوبډلې سره هم د روزونکې په توګه باندې دنده ترسره کړې ده. نو یقینا چې دا یو نړیوال کوچ دی او ډېره تجربه لري. او تاسو پوهیږئ چې په 2015 نړیوال جام کې دغه لوبې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیږي. چون دا په استرالیا او نیوزیلند کې ښه بلدیت لري، د هغې ځای د آب و هوا سره ښه بلدیت لري. نو زما په اند باندې چې موږ څو میاشتې په مخکې لرو، تر هغه وخته پورې به دوی په ټیم باندې فوق العاده ښه کارونه ترسره کړي.
دا به څو کاله په افغانستان کې پاتې شي او دغه وظیفې ته به دوام ورکړي؟
د اوس وخت دپاره خو موږ د یوه کال دپاره د سره قرارداد کړی ده. که چیرې ټیم او اداره سره خوشحاله وو او ټول رضایت نه درلوده، بیا به دغه وخت بیا هم تمدیدي.
دا به په کومه برخه کې روزنه ورکړي دغه ټیم ته؟
په هره برخه کې. یعنی موږ لږ څه مشکلات د بیټنګ نه درلودل، چې د بیټنګ کې هم ډېره کافي تجربه لري، په بالنګ کې به هم دا کافي تجربه لري، او په فیلډنګ کې هم. یعنی د کرکټ په هره برخه کې به د کرکټ د ملي لوبډلې سره هم کار کوي، او همدارنګه به د نورو ټیمونو سره هم د خپل سلا مشورې په مخ باندې دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعودو چې ملي ټیم ته د نوي روزونکو د ټاکلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران نن په خپل غونډه کې په ختیځ اروپا کې د روسیې د احتمالي خطرونو پر وړاندې دفاعي تدابیر یو پلان تصویب کړي. د ناټو سره مشري چې پرون پر روسیې تور ولګو چې په اوکرين کې د سورې لپاره حتی یو ګام هم نه اوچتوي. دوی پر روسیې غږ وکړ چې په اوکرين کې د لاسوهنو ډډه وکړي او له رغنده سیاسي بهیر سره د همکاري وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په ویلز کې د ناټو په سرمشریزه کې وویل چې که روسیا په اوکراین کې لاسوهنو ته دوام ورکړي، نو نړیواله ټولنه به نور سخت بندیزونه پرې ولګوي. اروپایي او امریکایي چارواکو هم وویل چې په نننۍ غونډه کې د روسیې پر ضد د نویو اقتصادي بندیزونو لګولو ته تیار دي، خو د دې بندیزونو عملي کول به ښایي د اوربند په اړه د خبرو له کبله چې نن په پام کې دي وځنډول شي. رویټرز خبری آژانس د ناتو د یو مقام له قوله چې غواړي نوم یې یاد نشي لیکي چې وایي روسیا د اوکراین په ختیځ کې چې د روسیې پلوي بلتون پال له دولتي ځواکونو سره جګړه کوي، څو زره سرتیری او سلګونه ټانکونه او زغروال ګاډي لري. د ناتو عمومي منشي د اوکراین له ولسمشر پترو پوروشنکو سره تر کتنې وروسته وویل چې روسیا په رښتیا د اوکراین د بحران سوله ییز حل غواړي، نو خپل پوځیان د دې هېواد وباسي. د هېواد ته د وسلو او جنګیالیو له استولو او بلتون پالو ته د وسلو او تجهیزاتو له ورکولو ډډه وکړي او له یو رغند سیاسي بهیر سره دی همکاري وکړي. تمه ده چې د ناټو مشران بنن د سرمشریزې په دوهم ورځ هغه پلان هم تصویب کړي چې لمخې د ختیځ اروپا په هیوادونو کې چې د پخوانی شوروي متحدان وو خو د روسیې اقداماتو ویرولې دي، سرتیری او پوځي تجهیزات ځای پر ځای کیږي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د سرمشریزې په هغه برخه کې چې د اوکراین په اړه بحث ځانګړې شوې و هیله څرګنده کړه چې د ناټو د متحدانو د دفاع پلان به تصویب شي.
We will adopt a readiness action plan.
موږ باید احتیاطي تدابیر او داسې یو پلان تصویب کړو چې هدف یې د اړتیا په صورت کې د خپل متحدانو د دفاع لپاره زموږ د چټک اقدام د ځواک پیوړی کول دي. د ناتو سرمنشي وویل هغه مشران به چې پرونې د اوکراین له ولسمشر سره کتنې وکړي، له دې هیواد سره چې په ناتو کې غړیتوب نه لري، د همکارۍ او ملګرتیا د پیاوړي کولو لپاره یو ګډ بیان او مشخص اقدامات تصویب کړي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک غواړي چې هیواد یې بې طرفي پرېږدي او په ناتو کې غړیتوب ترلاسه کړي، خو روسیه له دې غوښتنې سره په کلکه مخالفه ده. د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په پرونی غونډه کې موافقه وکړه چې د اوکراین له پاو سره د مرستې په مقصد به یو نوی صندوق جوړ کړي او د زخمی عسکرو علاج به یې وکړي. د اوکراین په 15 میاشتنۍ جګړه کې تر دې دمه 2600 کسان وژل شوي دي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. دوستانو تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د دوهمه سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو